The Voice of America Diwa social media patada at VOA Diwa. The Washington DC na the Voice of America Diwa radio de.
گران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم د شروع ورځ کال 2020 د جولای د میاشتې 8 نیټه ده په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی پام شي د تازه او مهمو خبرونو سره ټکوته د پاکستان د هوا بازی ادارې سیول اویشن اتارټي د جعلی اسناد په جرم کې د پی ای ای د جازونو د سلور دیرش نورو پایلټانو لایسنسونه زندولې دي د دغه ادارې لخوا جاری شوی یو بیان وای دغه پایلټان به تر هغه کار نشي کولای تر څو د دوی د ډیګریانو په اړه پوره پلټنه وشي د پاکستان د پنجاب صوبې په سیالکوټ کې د ترګرې عزت پولیسو د ترګر ډلې دایس سره د تړاو په تور کې درې کسان نیولي او وای دغه کسان په صوبې کې د دایش فعال غړي او سہولت کاران دي او دغه وسلوالې ډلې لبه فندونه راوندول او په پاکستان کې د قدرتۍ افتونو په وخت د بیړنی امداد اداره پی ډی ایم ای وای د شمالي وزیرستان به کورښو کورنۍ لپاره د 2000 نغد روپو امداد پیکیج بیرته پزې کړی دی دغه امداد له 1300 میاشتو راسه بند وو او اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د هوا بازی ادارې سیول اویشن اتارټي د جالي ډیګریانو په جرم کې د پی ای ای د جازونو د سلور دیر شنورو پایلټانو لایسنسونه زندولې دي دغه ادارې لخوا جاری شوی یو بیان وای دغه پایلټان به تر هغه خپل کار نشي کولای تر څو د دوی د ډیګریانو په اړه پوره پلټنه نه بشوي پاکستان ویلی دوی به خپل 212 پته هغه پایلټان د کارونو لری کوي د 4 ډیګریانو چې جالي دي دا په داسې حال کې چې د هوا بازی نړیوال تنظیم انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اسوسییشن د پی ای ای د پایلټانو په لایسنسونو کې برسېره شوې لانجې د اندېښنو وړ بللې دي د پاکستان په پارلیمان کې هم تیره ورځ د پی ای ای د پایلټانو په جالي لایسنسونو د بحث په وخت پارلیمان ته ویل شوی د پی ای ای د 4500 پایلټانو ډیګریانې سمې دي او د 8000 پایلټانو سره جالي ډیګریانې دي چې لایسنسونه یې زندبل شوی او پلټنې روانې دي بلخوا د یورپ د هوا بازی ادارې د نهه پورز یورپی ملکونو ته امر کړی چې پاکستانی پایلټان دې د کارونو نه ودروي د یورپ یونین د هوا بازی د تحفظ اداره وای د پایلټانو جالي ډیګریانې د نړیوالو قانونونو په ضد دي او دا د هوا بازی د ادارې لپاره لوی اندېښنه ده اخوا د پاکستان پنجاب صوبې په سیالکوټ کې د ترګرې عزت پولیسو د ترګر ډلې دایس سره د تړاو په تور کې درې کسان نیولې دي او وای دغه کسان په صوبې کې د دایش فعال غړي او سہولت کاران وو او دغه وسلواله ډلې لبې چاندې راټولولې دا لومړی ځل نه دی چې په پنجاب کې د دایش غړی نیول شوی دی د دینه یو میاشت وړاندې هم د ترګرې عزت پولیسو د پنجاب په جنوبي سیمه باولپور کې د دایش سلور وسلوال وجلیو یاره دی پاکستان په هیبات کې دننه د دایش د منظم موجودګۍ نه انکار کوي او په پاکستان کې د قدرتۍ افتونو په وخت د بیړنی امداد اداره پی ډی ایم ای وای د شمالي وزیرستان به کورښو کورنۍ لپاره د 2000 روپو امدادي پیکیج بیرته پزې کړی دی دغه امداد له 1300 میاشتو راسه بند وو د پی ډی ایم ای وایان احسان داول وی او ای ډیو ته ویلي دغه امداد 100 میاشت زکه زندیدلې وو چې حکومت د یوې موبایل کمپنۍ نه دغه کار بلې کمپنۍ ته ورسپارلې دی اغلی احسان داول ویلي د شمالي وزیرستان 15200 کورنۍ کې 14000 کورنۍ ته دغه د نغدو پیسو امداد ورکول پیل شوې دي په پاکستان کې په تیریو شواروس کې کورونا وایرس 3 کسان مړ کړي دي چې ورسره په ټول ملک کې په کورونا وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 3902 رسیدلې ده د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو 24 ساعتو کې په ملک کې 1951 ټیسټونه شوي چې پکې په نورو نه هیڅ سوا اتیا کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په کورونا وایرس اخته د 2246 کسانو حالت نازک دی او د تازه شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس اخته شو کسانو شمیره 1,10,00,000 ته رسیدلې او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې تر اوسه د مړو شو کسانو شمیره 15,40,000 نه زیاته شوې ده په امریکا کې په کورونا وایرس داخته شو کسانو شمیره 3 میلیونه یعنی 1.5 لک او د مړو شمیره 1.2 لک نه زیاته شوه. په برازیل کې په دغه وایرس داخته شو کسانو شمیر 14.3 لک او په دغه هیواد کې په کورونا وایرس د مړو شمیر 15.5 لک نه زیات شوه دی. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په رسمي توګه د صحت نړیوالې ادارې WHO نه د امریکای د استلو امر کړی دی. سپینې مړۍ په رسمي توګه د صحت نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی چې د صحت نړیوالې ادارې د تنظیم نه بوزي باوجود د دې چې په امریکا کې کورونا وبا خوريږي او نوې پیښه مخې ته راځي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وی ای ډی وری ډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سړی مشه په خیر راغلی. نن د چهارشنبه ورځ ده او تاسو زموږ له واشنگتن ډی سی نوري ز فواد علامی د خبرونه کوربه او د هلو وی ای د روانو چارو په خبرونه کې به تاسو ته له مختلفو ملمنو سره خبرې وړاندې کما چې د افغانستان د مهاجرو د سونزو او همداشان د مهاجر د بیا سنیدو د احتمال په اړه به موږ د دغو ملمنو سره خبرې وکړو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې به هم اوریدلی اوسئ په افغانستان کې پرون یو درې اړخیز ناسا یا درې اړخیز غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او چین ګډون کړی وو. د درې وړو هیوادونو د خارجه چارو د وزارتونو مشرانو هم برخه اخیستې وه، البته د وزیرانو مرستیالانو برخه اخیستې وه. او په دې کې وویل شول چې په دې کانفرنس کې چې کچیرته د سولې او د امن پروسه مختزي نو ټینګار په دې وشو چې د افغان کډوالو یا د افغان مهاجرو د بیا ستنېدو مسله باید هم د سولې یا د امن د پروسې برخه وګرځول شي. او همداشان وویل شو چې نړیوال تنظیمونه دي هم باید مرسته وکړي چې داسې یو پلان او یا داسې یو نقشه جوړ شي چې د غل مخې او په یو معین وخت کې دغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې په کلونو او بیا بلکې په لسیزو راهیسی آلته مهاجر دي په بایزت توګه بیرته خپل وطن افغانستان ته ستانه کړی شي د امن په صورت کې. نو په دې باندې باندې نن خبرې کوو چې دغه څومره امکان لري او اوس مهال افغانان په پاکستان کې څنګه ژوند تیروي او کچیرته په آینده کې راستنیږي نو د دې مختلف اثرات به څه وي په افغانستان کې، په پاکستان کې. په دې ټولو به مختلفو ملمنو سره غږیږو. اوس د سیما سره له پېښور نه، په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ د کډوالو د چارو آتشه ښاغلی عبدالحمید جلیلی صاحب دی چې ورته ښه راغلاست وایم. جلیلی صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلئ.
تاسو ستړي مشئ او ستاسو په واسطه باندې اوریدونکو ته سلامونه ونې کیږي.
ډېره مننه، سلامات اوسئ. جلیلی صاحب، کابل دار ته وایسي چې د اوسني حالاتو په نظر کې نیولو سره هرې خواته کې وکتل شي، تاسو څومره خوشبینه یاستئ چې د پاکستان نه به افغان کډوال په څومره وخت کې آینده کې وکړی شي چې په خپل خواخه ټول بیرته خپل وطن ته ستانه کړی شي؟
دو مسائل دی. یو موضوع دا چې د مهاجرینو ذهنیت دلته په څه شکل لې شي، سو غوړي چې افغانستان ته دی په دو طلبانه شکل باندې لاړ شي. تاسو ته د معلوماتو په اساس تاسو ورکم کوم مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د دې پیزات یا اوفیسر زیات هغه څوک دي چې په سلور لسیزو کې دلته پیدا شوی دي. هغه د خپل وطن نه تقریبا ناشنا دي، لومړی دلته پیدا شوی دي، دې مدته سبب نه ویلي یا دلته کاروبار کړی، د دې محیط نه متاثر دي. بنان د دې افغانستان ته تګ هغه وخت کې دې بشات افغانستان ته خپل خواخه باندې لاړ شي چې په داخل د افغانستان کې داسې زمينه مساعد شي چې دوی د خاطر یو کلیر ذهنیت د دې د خاطر اوسېږي چې دوی سرپناه چیرته ده، همدارنګه د دوی د کاریابۍ موضوع ده چې مهم موضوع ده چې دوی به څه کار کوي، هلته انکم به څه وي، یعنی اقتصادي دغه موضوعاتو کې. نو دغه موضوعات پکې مهمه دي. همدارنګه یو تعداد داسې دي چې بس سیاسي قناعتونه هم لري نو هغه افغانستان ته هغه وغځي چې د سولې پروسه کامیاب شي او داخله افغانستان ته لاړ شي. کوم چې په داخل د افغانستان کې دي نو تاسو معلومه ده چې افغانستان د خپل وس او توانه هغه کوشش کړی دی چې مهاجرین ځای په ځای کړي او د 2002 نه تر اوسه پورې تقریبا 1,000,000 مهاجرین افغانستان ته ستانه شوي دي خو داخل افغانستان کې هغه ځای په ځای دي او خپل ژوند یې پیل کړی دی. خو بیا هم د یادونې وړ ده چې افغانستان د بحران ملک دی، په بحران کې اولویتونه نور هم شته دی ځکه چې افغانستان کې تاسو ته معلومه دي څومره تلفات د ورځې راځي او د هغې هر څه پاتې کېږي. نو بنا ان افغانستان هم په خپل وخت سره دا کوشش کړی چې د مهاجرینو موضوع په متن د موضوعاتو کې اوسېږي او مهاجرین افغانستان ته ستانه شي.
ډیر ښه جلیلی صاحب، کدارته وایسي او تاسو سره معلومات شته چې په پاکستان کې دا وخت ټولټال څومره افغان مهاجر اوسېږي او څومره یې قانوني اسناد لري او څومره یې تر اوسه اسناد نه لري، په څه ډول اوسېږي؟
موږ دلته من هیڅ مجموع دوه قسم مهاجرین لرو، درې قسم مهاجرین تقریبا لرو. لومړی هغه مهاجرین دي چې هغه پی او آر لري، پی او آر کارتونه لري چې د ملل متحد لخوا هغې ته ورکړی شوي دي، یو هغه مهاجرین دي. او دویم هغه مهاجرین دي چې هغې ته ای سی سی کارتونه ورکړی شوي دي. مجموعا د تقریبا 2,000,000 خواوشا پورې هغه مهاجرین دي چې یا پی او آر کارت لري او یا ای سی سی کارتونه لري. یو تعداد مهاجرین داسې شته دی چې هغې بالکل راجستر شوي نه دي، نو په دې اساس د پاکستان د حکومت د سروې په اساس باندې هغه چې کومه سروې کړې په خپل اشکالو باندې په کوم شکل باندې کړې ده هغه 15 لکه وایي، خو موږ د هغې سره زه خپل د هغې سره په هغه اندازه سره موافق نه یم. نو تقریبا تر 1.5 لک کسانو پورې به داسې مهاجرین هم پاکستان کې ژوند کوي چې هغه بالکل قانوني اسناد نه لري.
او که د ستونزو ته د مهاجرینو راشو، په تیرو کلونو کې څه ستونزې وي ورته او اوس ورته څه ستونزې دي؟ څومره په سهولت ژوند کوي په پاکستان کې افغان مهاجر او د دوی غټ مشکل به څه وي؟
د دې خو دوه قسمه ستونزې دي. یو هغه ستونزې چې په افغانستان کې دي چې بس وشي، یو هغه ستونزې چې پاکستان کې دي. پاکستان کې تاسو معلومه ده چې 4 لسیزونه را په دې خواته مهاجرین دلته اوسېږي. یو هغه تعلیمي چاپیریال، اگر که پاکستان حکومت په ټولو اداره یونیورسټیو کې او په سکولونو او کالجونو کې کولی شي درسونه ووایي، خو چې کوم تعلیمي چاپیریال په کیمپونو کې دی او همدارنګه په عرب نیریا کې دی د مهاجرینو په خاطر، هغه څه مساعد په هغه اندازه نه دی چې باید منګ په ورمانه کنات ولرو، بلکې په هغه کې ډېرې ستونزې شته. همدارنګ تاسو بل معلومه ده چې اوس په دې وخت کې د ملل متحد او نور چې کوم انټرنیشنل انجوګانې دي او یا مؤسسات دي، د هغې توجه زیاتره د عراق مهاجرینو ته، همدارنګه د سوریه مهاجرینو ته، د یمن مهاجرینو ته ده. هغه توجه چې مخکې دوی ته په همه جانبه کې ده، هغه توجه اوس دوی ته دلته نشته دی. بل غټه ستونزه دا ده چې دوی د 30 کلونو را په دې خوا په داخل د پاکستان کې کاروبارونه لري او انویسټمنټ یعنې سرمایه ګذاري کړې ده، صنعت یې کړی دی، خو تر اوسه پورې دوی حق د دې نه لري چې دوی په خپل نامه باندې دوی کاروبار ولري، بلکې د یو پاکستانی ورور په نام باندې به دوی کاروبار کوي. تر او دوی اوس مطمئنه نه دي، ځکه چې هر ساعت د دوی د یو مشکل د جوړېدو ویره شته دی. بنان دغه مشکلات په دلته دي او څو مشکلات به په داخله افغانستان کې چې دوی وړي چې افغانستان کې د دې خطر مزمکه موجود وي، کاریابي وته موجود وي او همدارنګه نور سہولتونه ورته ورکړي شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
جلیلی صاحب، آیا افغان حکومت د دغو کډوالو د بیا ستنیدو د پاره چې خپل ملک ته ستانه شي کوم پلان آئنده ته لري کنه د اوږدې مودې د پاره؟ اوس د سیخو ښایي امکان ونه لري، خو د اوږدې مودې د پاره په خپله افغان حکومت په دې برخه کې څه ذمهواري اخیستې ده، څه پلان یې جوړ کړی دی؟
دلته خدا سیدا چې زمون ترپاټټ یا سه جانبه او همدارنګ چار جانبه چې پغې کې په ایران هم شامل دي، یو مشترک پلان یا ستراتیژي جوړ شوې ده چې پغې کې د یونیسیار خپل مسولیت او ریسپانسبيليټي هم معلومه ده. پلان پلان په اساس باندې د پاکستان د حکومت هم او د ایران د حکومت هم پغې کې معلومه ده، او همدارنګه د افغانستان حکومت هم هغه ستراتیژي معلومه ده چې دې ستراتیژي نوم دی د لارې د حل ستراتیژي. په هغه داخل د افغانستان کې په همدې څو نقطو باندې تمرکز دی. لومړی دا چې باید د مهاجرینو ته داخل د افغانستان کې سرپناه جوړ شي، او تاسو ته اوس معلومه ده چې داخل د افغانستان کې اوس د افغانستان د حکومت لخوا نه د زمکی بانک جوړ شوی دی چې پاره کې تقریبا تر 1 میلیون نه په جریب ازمکه په ټولو ولایتونو کې به د بانک کې داخله شوی دی، او د دې لارې نه غواړي چې په مهاجرینو باندې په ټولو ولایتونو کې دا تقسیم شي او دا پروسه روانه ده. او دویم موضوع همدارنګه د کاریابۍ موضوع ده چې مهاجرین ته په داخل د افغانستان کې په دغه باندې تمرکز وشي، او پاره کې هم مختلف پروګرامونه او ستراتیژیګانې په دې پریمانی مرکز دي. او همدارنګه نور موضوع چې تاسو ته معلومه چې او تعداد دلته په مهاجرین مستون کې هغه سیاسي قناتونه لري چې په داخل افغانستان ته لري، او تاسو ته معلومه ده چې سولې پروسا د افغانستان د حکومت په اولویتونو کې ده، او هغه دا موضوع روانه ده. امید ده چې دا موضوع کامیاب شي. بنا هم د لارې د حل ستراتیژي مشترکه ستراتیژي ده، او هر هیواد او هر جانب په دې کې خپل ریسپانسبيليټي او مسؤلیت لري.
کله کمپونو په اړه لکه معلومات ورکي، دغه کمپونه خو ترغه ځای پورې چې زه آگاهی لرم هغه د دې چې د په خوا د جهاد په وختو کې د مهاجرو کمپونه جوړ شول په پاکستان مختلفو برخو کې، اوس دغه کمپونه ټول بیا هم فعال پاتې دي که څنګه؟ څومره لوی کمپونه شته، څو دانې دي، او په دې کمپو کې د ژوند حالات څنګه تیریږي؟
کمپونه موږ په خیبر پختونخوا کې تقریبا 1 شپېته کمپونه اوس هم موجود دي، او په پنجاب کې 2 کمپ لرو، په بلوچستان کې 2 کمپونه اوس موجود دي. من هیڅ مجموع 2.2% خلک یا 2.2% مهاجرین زمون په کمپونه کې اوسېږي، او د هغه نه علاوه نور مهاجرین چې دی هغه په کلیوال او خاري علاقه کې موجود دي. یعنی 2 برابر مهاجرین په خاري او په کلیوال علاقه کې اوسېږي، فقط یوازې 2.2% مهاجرین هغه په کمپونه کې اوسېږي. لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې په کمپونه کې وضعیت هغه توجه چې په خوا کې دله نو هغه توجه وزکه نشته دی چې د اولویتونه یا پیریټی د ملل متحد هم اوس عراق ته سوریه ده او د یمن مهاجرین دي، د دې ته د سنویت په سترګه باندې کتل کیږي. او د سلویختو کالو په تیرېدو سره هغه آبادین چې د مهاجرینو دي په هماغه شکل باندې هیڅ تغییر پاره کې نه دی راغلی. همدارنګه د تعلیم په تعلیمي موضوعات مخکې خو دلته تنظیمونه وو، او تنظیمونه په وخت کې هر تنظیم خپل مکاتب او لیسې لرودلې او هغه به سپورټ کېدلې، لیکن اوس هغه د هغې نه وروسته دا مکاتب او لیسې او سچې تعلیمي مراکز دي اوس بند شوي دي، ډېر کم هغلته موجود دي، او بعضې کمپونو کې اصلا دا شته نه دی. همدارنګه د سکولو د اوبو موضوع چې دغه اوبو ده، اغه سچې په بازي کمپونو کې تقریبا اوس نشته دي، اغه ډېر شکایتونه د غیر ناراضي، او په بازي کمپونو کې اغه سي توجه وته نشته دي، نو امره په خاني سیستم باندې موجود دي. بنا ان د سلويخ کال په تیرېدو سره په کمپونو کې هیڅ تغییر نه راغله، او حتی مشکلات زیات شوي.
تاسو مخکې ویل چې په تیرو سلويخ کال کې داسې کسان هم پیدا شوي دي چې په پاکستان کې پیدا شوي او په پاکستان کې لوی شوي دي، او افغانستان یې کله هم خاينې ویلې دي. تاسو فکر کوئ چې هغه کول د پاره، هغه نسل د پاره چې په افغانان دی او په پاکستان کې په کډوالۍ کې پیدا شوی لوي شوی دی، وګوي به افغانستان ته د ستنېدو تکل یا تصمیم ولري کنه، او یا دا د چې وګوته به بل اخره ما پاکستان د دوی دایمي کور وګرځي.
ما خو تاسو مخکې ویل چې زمونږ د 50% نه زیات مهاجرین چې موجوده په پاکستان کې اوسېږي هغه په څلورو لسیزو کې دلته په پاکستان کې پیدا شوي، او یو غټ اجتماعي مشکل هم همدغه دی چې دا خلک افغانستان کې خپل پول او پټه زیاتره نه دی لیدلې، په افغانستان کې بلد نه دي، او د دې زی د ماحول نو د دې زی د محیط نه هغه متاثر دي، او دلته د هغه کاروبار دی او دلته غټ شوي دي. یوازې زمونږ 15% هغه مشران پاتې دي چې هغه په افغانستان کې افغانستان نه راغلي، افغانستان هم کتلی او دلته هم کتلی دی. دلته هم د سلویختو کالو نه وروسته دوی ته هیڅ قسمه قانوني اسناد د دې زی نه دي ورکړی شوي، بلکې تاسو معلومه ده چې شپږ شپږ میاشتې یو کال بعد د دې وخت تمدیدېږي. نو که چېرته په دغه وختونو کې د دغو مهاجرینو په ارتباط باندې دا صحیح تصمیم ونیشي نیولې یو اجتماعي مشکل بغټ پیدا شي، هغه یو دا چې داخل د افغانستان کې دی بلد نه دي، او دلته به پاکستان حکومت دی ته هغه قانوني استاد د ورکې او نه هغه قانوني ته، بلکې دی مهاجر ګڼي وای چې دی افغانستان ته ستنه شي. خو دغه نسل تر څو چې ما تاسو ویل چې یو کلیر ذهنیت نن خو دغه نسل په دې باندې پوهیږي چې سبا ته زه دغه دکان ته ځم، سبا ته زه دغلته د مثال په خپله ریړه چلو ما، سبا ته دغه منډۍ ته ځم، او یا سبا ته زما کار معلوم دی. او خو دغه کلیر ذهنیت یا صفا ذهنیت چې په افغانستان کې وته جوړ نشي چې سبا زه څه کوم، زما سرنوشت به چیرته وي، زه چې دغه خپل ګاډې د کور یا د کډې د دې نه حرکت ورکوم، هلته چیرته واړو ما، په کوم ځای کې خپل کور جوړ کما، په څه وکما، دغه کلیر ذهنیت چې په افغانستان کې جوړ نشي نو تر هغه وخت پورې زه فکر نه کوم چې دغه نسل زړه خ کې چې افغانستان داخل ته لاړ شي او خپل مهاجرت دلته ختم کړي. امید ده چې د سولې د پروسې نه وروسته به دغه کلیر ذهنیت په داخل افغانستان کې دیته جوړ شي او د افغانستان ته لاړ شي.
جلیلی صاحب، تاسو مخکې د اثراتو ویلي چې په پاکستان کې دوی هغه د معاشري یا د ټولنې اثرات چې پر دوی باندې پریوتی دي، په یو غټ اندازه باندې فکر وکړو په تیرو څلورو لسیزو کې چې افغان کډوال تللی دي او په پاکستان کې میشوي دي، د دغه دوه ولسونو ترمنځ نزدیکت څومره راغلی دی؟ آیا مثبت اثرات د دغه کډوالۍ تاسو په خصوصا په فرهنګي او یا ثقافتي برخه کې تاسو څنګه ګڼئ؟ د دوه ملکونو خلک په ډیورن کرښې سره بیل شوي دي، خو دغه کډوالۍ چې وشوه دوی څومره بیرته سره نږدې شو؟
لکه څنګه چې تاسو ویلې، کوم مهاجرین چې پاکستان ته راغلي دي اکثریت د دغه مهاجرین هغه څوک دي چې د پکتیا ولایتونو دي چې هغه د پاکستان سره سرحد لري، اکثریت مطلق د هغه هیوادونو دغه ولایتونو دي. همدارنګه ایران ته چې تللی دي اکثریت هغه څوک دي چې د ایران له سرحد سره او هغه سره ډیر نږدې دي، او د هغه ځینه چې تاسو د وران د کرخې نه فرضي کرخې نه چې تاسو ګوري که اخواتم مشواني پراتی دي، که یو قوم دی اخواتم پراتی دي، که اخواتم ګجر پراتی دي دی خوم، که اخوام صافي پراتی دي دی خوم، که اخواتم شینواري پراتی دي دی خوم، تقریبا د وران د فرضي کرخې تر چمن بارډر پورې تاسو ګوري دوه طرف ته یو قومونه پراتی دي، په ديني لحاظ سره، په ژبني لحاظ سره، په قومي لحاظ سره، حتی د کلچر په لحاظ سره زیاتره مشترکات د دوارو شته دي. خو بیا هم د دې ډیر زیات تاثیرات دلته شوي دي. موږ ګورو چې د فرهنګي لحاظ سره دلته هغه پښتو چې مخکې دلته نشو ویل کېدلی، او هغه توري چې مخکې دلته نه، دلته هم هغه پښتو ویل شروع شوي دي، پښتو لیکل شروع شوي دي. همدارنګه موږ د حتی د هوټل کې افغاني خوراکونه دلته په هر ځای کې په وګوري هلته به کې جوړ وي. همدارنګه که تاسو د دغه ځینې چې کوم افغانان داخل د مهاجرین افغانستان ته تللی دي چې کوم خوراکونه د دې زو حل ته دي چې کوم تقریبا حتی په لباس کې یو ځای شوی دي بنا هغه څه چې اجسمنت په یو ټولنه کې وي هغه تقریبا دې کې ډېر قوي دغه ځکه چې هیڅ مشترکات تقریبا 90% دواړو طرف ته مشترکات دي بنا د یو بل نه ډېر زیات متاثر شوی دي او ښه او مثبت تاثیرات
ډیر زیاته مننه. په پېښور کې د افغان قونسلګری د کډوالو یا د مهاجرو د چارو آتشه کاغلی عبدالحمید جلیلی چې زمونږ خبرونه کې میلمه شوې او معلومات په موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ، سر لوړی اوسئ.
شکریہ.
دا وی او ای دی وخت پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
بیا هم خرغلې دا وی ډی ریډیو دا او ز ساس کوربه فواد لامی ما پروګرام ته به ادامه ورکو او د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمشنری د چارو ویاند کاغلی قیصر افریدی سیبر سره دی چې ورته خرغلاس وایو. افریدی سیب ستړي مشه په خیر راغلی.
ډیر مننه.
سلامات اوسئ. په افغانستان کې پرون درې اړخیز غونډه شوې وه او هلته وویل شول چې د امن په پروسی کې باید د کډوالو د بیا سنیدو مسله هم شامل کړئ شي چې په یو زمان کې په کوم په څه ډول په څه وخت کې او په څه طریق سره افغان کډوال بیرته وکړي شي خپل وطن ته راستانه شي. په دې برخه کې غواړم د یو ان ایچ سی آر دریز معلوم کړو چې یو ان ایچ سی آر په دې برخه کې څه دریز لري چې د افغان د سولې او د افغان کډوال د سنیدو چارې دا باید په دغه سولې پروسه کې شامل کړئ شي او کنه په دې باندې باید څه وخت خبرې وشي. په عمومي توګه ساسو دریز څه دی؟
ډېر مننه چې څنګه تاسو په پدې چې په افغانستان کې ټول غټ چیلنج کوم دی هغه ان سکیورټي دا او البته ظاهر ده چې حالات دومره سازگار نه دي او د تیرو سرویسو کارونه لکه څنګه چې د پاکستان کې یا ایران کې ژوند کوي او ظاهر ده هر یو کس چې څنګه هغه خپل وطن کې ژوند کول غواړي او څنګه تاسو په پدې چې د سرویسو کارونه د کې حالات خراب دي او دا کډوال چې کوم یو په دې ملکونو کې دي نو باید لکه دا خو ډېر خوشاله خبره ده چې لکه حالت کې امن راشي په افغانستان کې د ټول اول چې کوم پرایر شي دا باید چې امن راشي او سره ورسره چې کوم بین الاقوامي کوم قوتونه دي یا چې کوم ډونرز یا ډیولپ ورلد دي هغه باید چې په افغانستان کې بیا د غرنګي انویسټمنټ سوتي چې دا غي لکه څنګه انت کې نور هم لکه دې نه راو هم چې لکه د صحت د تعلیم د روزګار او یا د شینټر چیلنجز هم انت کې سکیورټي اول دی پرابلم دی ورسره ورسره دا نور هم چیلنجز دي او دا چیلنجز لکه دا دي چې په پاکستان کې چې کوم کډوالو سره خبره ترو نو هغه هم لکه دا چې کوم کنسرن دی هغه خیزم تکي نو دا دې راخه خبره چې امنیت راشي ان تکي امن راشي او ورسره سره دا چیلنجز هم لکه ادرس نو بیا به لکه په دې حواله سره لکه دا دې چې دې واپس تر شي موږ یو نه سيار په دې وخت موږ نه ګورو چې افغانستان ته بیرته تګ چې کوم دی هغه لکه فیزي د دې ځکه چې ان تکي خپل چیلنجز هم شته لکه ابزال خل کې تاسو دې دومره نشته دي تاسو ته دې چې ان تکي خپل هم لکه البته کې آی ڈی پیز دي د البته چې کوم خپل سیستمز دي انفراستراکچر رډي زیات مضبوط نه دي او بیا چې کله دا کډوال لکه څنګه تاسو په 2014 کې هم کتلی چې دا کډوال افغانستان ته لاړو بیا البته کې ډېر زیات چیلنجز دي دا تر مخه نو اول خدای چې سکیورټي ریسټور شي دا خو ډېر ښه خبره ده او ورسره ورسره چې کوم انټرنیشنل قوتونه دي څومره چې کوم پلیئرز دي کوم سټیک هولډرز دي اوبای چې افغانستان کې انویسټمنټ شي چې کله دا کډوال افغانستان پاکستان ته واپس لاړ شي یا د ایران نه لاړ شي یا د پاکستان نه لاړ شي نو باید چې د دې چې کوم د واپسي را عمل دی هغه سستینیبلی دا چې داسې ونشي چې دا خلک الته لاړ شي افغانستان ته او بیا چې کوم دی هغه یا واپس راشي یا چې کوم دی هغه الته لاړ شي نورو یورپین سټیټس مرګونه الته لاړ شي او خپل ژوند په خطر کې واچي نو دا یو ښه اقدام دی د امن خو ښه اقدام دی خو نور هم چیلنجز دي چې هغه چیلنجز باید چې اډرس شي
افریدی صاحب ستاسو اداره یو این ایچ سی آر د هغو افغانانو سره چې غواړي بیرته خپلو ملکونو ته ستانه شي څه سهولتونه ورکوي څه مرسته کوي په دې وروستیو کې خو موږ اورېدلي وو چې تاسو یو پروګرام درلود د دوی سره د کومک کولو خو اوس چې دغه پروګرام دوام لري کنه او بل مهمه خبره دا ده چې دا د کووېډ 19 مسله چې را مخته شوې ده د کورونا او با چې را مخته شوې ده د دې کډوالو د سنیدو په چارو یا د واپس کېدو په چارو باندې څه اثرات درلودلې دي
پہله خو د زستاسو د پہله سوال جواب درکوم چې دن تکي زمون چې کوم کړه چې دا کډوال افغانستان ته واپس دي او دی یو خپل فیصله وکي راځکارانه چې دی یو خپل فیصله وکي چې موږ واپس ته دی غواړو هغه هم نشو منې کولې خو کبیا هم لکه دی دا فیصله وکي چې موږ پر غواړو او کبیا غزي زمون یې دن تکي پاکستان کې دوه چې کوم راځکارانه د واپس د لپاره کوم سرویس سنټرونه دي او یو په کوټه کې دی یو په نو خار کې دی دلته نه دی د زموږ د پاکستاني چې کوم چارواکي یا کوم طرف دي د نادرا هغه د خلک چې کوم دلته نه دی ريجستره کی او بیا چې کوم موږ ولا د دې فارمول ورکو دی بیا افغانستان ته لاشي ان ته افغانستان کې زموږ چې کوم د انکیشمنت سنټرز دی په مختلفو ولایتونو کې لکه په ننګرهار کې یا په کابل کې یا په کندهار کې نو دلته دا کډوال لاشي او ان ته چې کوم دی $200 فیکس مطلب $200 کې یو فیملی کې پیزا کا سامان نو اوی تا $1000 چې کوم دی اوی تا ملاو شي په افغانستان کې وسر ملاو شي او نو دین علاوه هم لکه موږ په افغانستان کې هم لکه پروژه لرو په مختلفو لږه کې سیکټرز کې لکه د تعلیم او د صحت او نور چې کوم لای دی هغوی موږ د سکلز پروګرامونه دی په افغانستان کې هم موږ چلو قوم دا وایي چې لکه دا په مناسب د ریکیو شي لکه بین الاقوامي ادارې د دلته کې فوکس کوي خپل او دا لانګ ټرم د دې لپاره پلانینګ پکار دی شارټ ټرم او لانګ ټرم پلانینګ ول په جون پکار دی دا د پاکستان چې کوم کوم دا دا د چې موږ د دې لکه د ریټرن د اور کوو لا کیش د اسیسټنس کوو ورسره ورسره زموږ نور هم لکه پروګرامونه دي لکه څنګه ما مخ کې وی دلته چې کوم فورلس لګه افغان کډوالو کې تقریبا 30% خلق شکم دی هغه ځوانان دي هغه یوتي هغه ځوانان دي هغه عمرونه د سلول شکار نه کم دي نو زمون کوشش دا دی چې موږ دغه رنګي سکل ډیولپمنت پروګرامونه هم ته امپلیمنت کو په پاکستان کې هم کړی هم دي د شورونو هم چې دا کم ځوانان دي هغه کله کان دي چې موږ دي هغه موږ د امپاور کو دا کوم ته سکل ټریننګ زور کو دا غوی ته موږ تعلیم ورکو تعلیم وته انکریج کو چې دي تعلیم حاصل کړي او چې کله دي امپاور شي نو دي چې کله پوری په پاکستان یا په ایران کې پاتې کیږي چې دي دا ملکونو ته هم لکه سپورټ ورکړي او چې کله دي افغانستان ته واپس لاړ شي نو هلته کې دي چې کومه د افغانستان په تعمیر نو کې خپل کردار ادا کړي مثبت کردار ادا کړي او که دا کډوال او دا ځوانان کې تعلیم یافته نه دي او موږ دی لکه دا پوری بودا سی او انت کی چکم دے افغانستان کی داسې فیسیلیټی یا سستینیبل ډی انټیګریشن دا پاره نه غنی نو دا ځوانان به څه کوي چې دا ځوانان به یا خو بې روزګاری چې کله سکل به سره ني او یا به دا چې منفي سرګرمیانو چې به دي د غشي مبتلا شي چې دا غي چې کوم څه چې کوم څه دي هغه ریجنل هغه لکه د خېټې د لپاره به هم خني نو یا خو به چې کوم دی دغه چې کوم ایجوکیټډ ځوانان نه چې کله ایجوکیشن وسره ني نو دا لکه په مختلفو سرګرمیانو کې دا کېږي شي نو زمونږ لکه چې کوم نور ورته په خبره ورکو چې په افغانستان کې باید چې ټول ملکونو قوتونو سټیکهولډرز هغه خپل انویسټمنټ کې ولته کې چې کوم دی د روزګار د تعلیم د صحت شنټر د هر یو شي بندوبست کړي د امن پسې نو ځکه چې کله به دی کله افغانستان د واپس راشي شي دا سستینیبل شي به دی د واپس تک چې کوم دی دا سستینیبل او بل څه سستینیبل نه نو بیا به یاخو به یورپ ته ځي یا به واپس پاکستان ایران ته راځي او یو په مختلفو سرګرمیانو کې هغه به لکه شامل دي تاسو چې کوم د کووېډ حوالے سره کوم دا وکړو د ټول ځای راځي چې دا وا ټول دنیا کې راغلی دا او د دې د وجه چې کوم دی ټول دنیا متاثر شوی دا او په پاکستان کې هم لکه افغان کډوال لکه یو څو راسیو پنځه کسان چې کوم دی هغه هم په دې د شوی دی د قسمت نه وی هم لکه د شوی دی پکې او ورسره ورسره یو څو داسې کیسې هم مخې راغلو خو اوراله لکه دلته هم لکه معاملات دادي چې زمونږ ریسپانس دادي چې مونږ دې ته لکه چې زمونږ کوم د حکومت د پاکستان حکومت چې کوم د کیش پروګرام دی د احساس پروګرام په تېر باندې چې کله دی غریب خلکو ته کوم دولر ضرورت دی سلو مې شو د بارو هم لکه یو ریس یار هم د افغان کډوالو لپاره کدا پیسې او په تېر وروجه کې هم لکه هغه کډوال چې کوم زیات لکه غریبانه دی ډېر به وسل غریب لپاره موږ پروګرامونه خپل د کوم د کیش پروګرام او دغه خلکو ته مونږ لکه په پوره ملک کې لکه دوی کې کونډې دي یا یتیمانان دي یا چې کوم دی داسې ډېری ویجز دي چې ډېر زیات غریبانان دي او یا ورسره ورسره داسې خلک دي چې بالکل لکه ټول نشنه غوښته پر موږ د دولس روپۍ لکه دا چې کوم ډیسټریبیوشن دی هغه روان دی په پوره ملک کې او ورسره ورسره زموږ چې کوم د واپسۍ کوم پروګرام دی هم دې سره متاثر شوی دی ځکه چې په شپاړسم مارچ باندې دلته کې چې کوم بارډر و تورخم بارډر یا کوم چمن بارډر هغه پنشي بیا ورسره ورسره لکه شپاړسم تاریخ باندې موږ هم لکه شپاړسم مارچ باندې موږ خپل چې کوم زموږ د ریپټریشن پروګرام مو دا سیستم کړو لکه چې بارډر وکولاو شو بیا به یو څو ورځې وکولاو شو بیا به بل شو دې د وجې موږ خپل پروګرام دا کړی سیستم کړی دی او موږ لګیا یو ګورو په دې باندې نظر ساتلې موږ او ګورو کدا چې به دې راځي نو موږ خپل پروګرام بیا به وکولاو.
ډیر زیاته مننه ښاغلی قیصر افریدی په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویاند ژوند یو سه سلامات او سه چې وی سره مو خپل معلومات شریک کړل او په اړه مو خپل د ادارې دریض هم مکتوب ورو ژوند یو سه سلامات
ډیر مننه.
دا د وی دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که زموږه خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وی ای ډی وی ریډیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي از موږ غږ له واشنگټن ډی سی نه اوري او سم پروګرام ته دوام ورکو. د پروګرام په دې برخه کې د موضوع یو بل اړخ راخلو او هغه دا چې په پاکستان کې په تیرو څو لسیزو کې ګڼ شمیر افغان مهاجرو هلته کاروبارونه خپل شروع کړي دي، سرمایه‌کاریانې کړي دي او اوسې سرمایه‌کاری ډېر شوي دي، کاروبارونه غټ شوي دي. نو د کچیرته د پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو دراسنیدو خبره کیږي نو د هغو ستونزې به څنګه کیږي او د هغو آینده به څنګه کیږي چې په پاکستان کې سرمایه‌کاریانې کړي دي او دې باندې به خبرې وکړو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او د صنایعو ګډې خونې اجرائیه رئیس ښاغلي نقیب الله صافی سره چې همدا اوس زموږ سره له افغانستان نه د ټلیفون پر کرکا میلمه دی. صافی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
سلامونه احترامات تاسو ته د رادیو ټلویزیونکو ته هم سلامونه
پامنه ژوند دی اوسه. صافی صاحب اول کدارته وایسي چې تاسو د اټکل لمخې چې تاسو د سرمایه‌کارانو سره په تماس کې یاستي په پاکستان کې څومره افغانان تخمینی ډول باندې کاروبارونه لري او یا لوی سرمایه‌کاری کړی دي او لوی تجارتونه لري په دې برخه کې تاسو سره کوم معلومات شته کنه؟
بلې سم خبره ده. لکه څنګه چې تاسو ویلي چې کله په افغانستان کې د بدبختی راغله او د دې د وجه افغان رونه پاکستان ته مهاجر شو او هلته یې د مهاجرت شپې ورځې تېرولې، نو لازمی خبره ده چې یو هیواد نه بل هیواد ته لاړ شي نو هلته ورته نور د کار زمینه نه برابرېږي. نو دا سړی غواړي چې خپله یو شخصي توګه یو کاروبار یا یو نوی د تجارت شروع کړي، چې دغه کې افغان ورونه تجارت ته مخه کړه او په زیات اندازه په پاکستان کې تجارت دی شروع کړو. په لومړی وخت کې خو افغان سوداګرو یا افغان رونو تجارت په ډیره وړه سطحه وو، خو په وخت په تیرېدو سره د افغانانو تجارت په پاکستان کې زیات شو. خو دلته ستونزه دا وه چې پاکستان کې افغان سوداګرو نشو کولای چې په رسمي توګه تجارت ترسره کړي، یعنی په خپل نوم تجارت یا پانګونه وکړي. د دې یو لامل د پاکستان د دولت پالیسي وه چې هغه سخته پالیسي وه، او د هغې له امله نشو کولای چې دوی په خپل نوم تجارت شروع کړي. دویمه خبر دا وه چې یو قسم ترس او ویره هم دوی سره موجود وه چې موږ د یو بل هیواد کې ژوند کوو، داسې نه چې زموږ سرمایه متضرره شي. نو په دې خاطر باندې افغان ورونو زیاتره سوداګري او پانګونه د پاکستانی شریکوال یا د پاکستانی ورور په نوم باندې کړې ده، چې دا د وخت په تیرېدو سره دا پانګونه زیاته شوله، او دې سره د افغان ماجرو پانګونه په افغانستان کې یو مهمه حصه شوه. نو دا د پاکستان په اقتصاد کې مهم رول لوبوي. زه به دا ووایم چې چېرته د افغان سوداګرو یا د افغان رونو راتګ افغانستان ته وشي، نو دا به د افغانستان په اقتصاد کې مثبت رول لوبوي. نو په دې خاطر باندې غوښتنه دا ده چې د دې دپاره د افغانستان او پاکستان دولتونه یو مهمه پالیسي ولري چې په ترتیب سره او په مسلسل شکل دغه سوداګرونه چې متضرره نشي او د دې تجارت ته زیان ونه رسیږي، د دې ته یو داسې ترافیک جوړ کړي چې هغه افغانستان ته انتقال کړي، خپل وطن کې پانګونه ته دوام ورکړي.
دغه د انتقال خبره مو وکړه صافی صاحب، آیا کاروبارونه څنګه ستاسو له نظر امکان لري چې په یو ملک کې مثلا افغان کډوال چې په پاکستان کې کاروبارونه دي، دغه ځین خپل دغه کاروبار او دغه تجارت سرمایه کاری ټول راوخلي او افغانستان ته انتقال کړي، آیا په تجارت کې دا یو شی امکان لري همیشه او کدینې برخو کې امکان نه لري؟
لکه څنګه چې ما ویل چې په ترتیب سره، ځکه دلته خبره داسې ده چې د تجارت په یو دمي شکل انتقال سخت تمامېږي، یعنی امکان نه لري. نو که چېرته د افغان رونو راتګ په افغانستان ته وي او واپس راتګ وي، نو د دې لپاره باید دوی ته وخت ورکړل شي، یعنی داسې وخت ورکړل شي چې د پاکستان دولت ورته یو معینه پالیسي وټاکي چې تجارت یا د دې سرمایه گذاري ته اجازه ورکړي، تر څو ځکه زمونږ په زیاتره په پاکستان کې پانګوال دي، هلته کارخانې لري، هلته نور داسې د بخښونو کې کار کوي چې هغه کولی شي په ترتیب سره افغانستان ته انتقال کړي. خو دلته افغان دولت ته هم پکار ده چې هغه دغه پانګوالو ته سهولتونه برابر کړي، داسې نه وي چې هغه د خپل تجارت یو پاکستان پالیسي ته جوړ کړي او هغه را انتقال شي، خو دلته به بے سرنوشت ګرځي. نو د دغه بے سرنوشتۍ د ختمولو لپاره باید دواړه دولتونه په تفاهم ورسیږي، تر څو دغه پانګوال په ترتیب شکل سره، یعنی کچیرته یو کارخانه دار موجود دی هلته، هغه حتما هغه خپل صادرات افغانستان ته لري. نو کچیرته په آینده کې د افغانستان دولت د خوانه د تزیربناوي جوړ شي، د صنعتي پارکونه جوړ شي، د نور سهولتونه ورکړل شي، دولت د خوا سبسیډین ورکړل شي، تر څو دغه کارخانه یا دغه فابریکه چې په پاکستان کې لري دغه ماشينري را انتقال کړي افغانستان ته راوړي، او دلته د پامغه شکل باندې مختلف شي، نو دا متضرره کیږي. نو خو کچیرته د په دغه سیګونګ پالیسی باندې چې پاکستان دولت هم لري او افغانستان دولت هم سهولتونه نه ایجادوي، نو که افغان رونه تزور ټول شي چې دغه سرمایه انتقال کیږي د افغانستان د پاکستان څخه افغانستان ته لاړ شي، نو دا ډیر زیات زیان دی، او دا متاسفانه دا خصوصي سکتور د افغانانو چې د ډېر متضرره کیږي. د دې کې دا باید هم وایم چې هغه افغانان وروڼه چې په پاکستان کې پانګونه کړې ده، هغې سره زیات پاکستانی کارمندان یا پاکستانی خلک هم مصروف دي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. نو که چېرته په د پالیسۍ لاندې یا د سیستم لاندې دا انتقال شي افغانستان ته، نو هم چران به هغه خلک متضرر شي، هغه به سره مسلکي کارمند چې هغه به هم سره راشي، همدارنګه په افغانستان په اقتصاد به مهم اثر وکړي او تجارانو ته به هم نقصان دی زیان ونه رسي.
مننه صافی صاحب، تاسو د پاکستان او افغانستان د تجارت یا سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې یا هغه ګډ چمبر اجرایی رئیس یاستئ، نو تاسو به د افغان سرمایه کارانو سره، تاجرانو سره، ارتباط کې هم اوسي. تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې افغان کاروباریانو په ډیر اکثر توګه په کومو برخو کې سرمایه گذاری یا سرمایه کاری کړې ده؟ په کومو برخو کې دوی ډیر کاروبار کوي؟
بله، زمونږ همیشه د پاکستان کې د افغان سوداګرو روم سره په تماس کې او همیشه د دې د مشکلاتو د دې د ستونزو نزان خبرو که د حل زمينه ته برابر نه کو نو یو ځپورې د دې سره هغه خپل غم شریکو. خو دلته په پاکستان کې مهم سکتورونه چې د افغانستان د سوداګرو دخوا اشغال شوي دي، هغه د په وړه سطحه یعنی په صنفي شکل د دې دغه دکانونه یا د دې دغه په لوکل شکل باندې د دې دغه صادرات افغانستان ته، واردات افغانستان ته، په دې کې مشغول دي. د دې علاوه دوی په ترانسپورت کې ډېر زیات رول لوبوي. د دې نه وراخه که ورسو په لاهور او په فیصل آباد او په نورو داسې ښارونو کې د افغان د سوداګرو پانګونه کړې ده، یعنی په زیاته غټه پیمانه باندې دوی کارخانې جوړې کړې دي چې هغه د مالک مخکې چې ویله چې د بعضې مشکلاتو له امله دوی د پاکستاني سره شریک شوي دي یا په بل چا په نوم باندې مخول دي. نو د افغان په نوم چې واضح سرمایه دا غډې رقم ده چې مطلب هغه مخکې ځکه ته بعضې مشکلات موجود دي چې هغه یې سم رجسټریشن یا سم سرمایه‌نام نشي کولی.
او صفای صاحب، تاسو ویلی چې مخکې افغانانو ته دومره ستونزې او مشکلات و، خصوصا په برخه کې دي چې دوی په خپل نامه اوس سرمایه گذاری نشي کولی یا نشو کولی. په دې وروستیو وختو کې ما واوریدل چې د پاکستان حکومت دا اجازه ورکړ چې افغانان کولی شي په خپل نامه بانک اکاونټونه په پاکستان کې پرانیزي، چې دا هم د سرمایه د کاریو او د تجارت د لپاره یو سهولت وي. نو غواړم پوښتنه چې څومره په پالیسیو کې د پاکستان د حکومت په دې برخه کې تاسو تغیرات لیدلی د پخوا رئیس نه؟ آیا یو څه مشکلات حل شوي دي، سهولتونه راغلي کنه؟
بله، په لومړیو وختونو کې لکه ما چې ویل چې د مشکل د سفتنام یا د رجسټریشن سره لري، دغه پروسه ډیره سخته ده د پاکستان، یعنی هر افغان سوداګر نشي کولی چې هغه پروسه مختلفی سي په هغه باندې خپل اړتیاوې پوره کړي. نو په لومړیو وختونو کې خو د پاکستان د دولت پالیسي ډیره سخته وه چې هغه وجه زیاتره ما ویل چې کاروبارونه د بل چا په نوم روان دي یا د شریکوال په نوم روان دي. خو په وروستیو کې د پاکستان دولت د خوانه د اعلان کول او پانګونې په برخه کې سهولتونه ایجادېدل، دا یو ښه زیری دی. دا یو ښه زیری دی چې افغان سوداګر کولی شي یو زیاتو اندازه افغان سوداګرو دغه بانک اکاونټونه هم خلاص کړه او په دې کې خپله سرمایه ګذاري دولت ته وښودله. د پاکستان دولت د هغې خپل ټکسونه ورکړل او په اصولي توګه خپل تجارت مخته وړي. نو امید دا دی چې په آینده کې هم د پاکستان دولت د خوانه دغه سهولتونه ایجاد کړل شي او هم چنان افغان دولت هم په دې سهولتونو باندې غور وکړي تر څو دغه سرمایه او دغه پانګونه متضرره نشي او د پاکستان دولت چې زمونږ د ګډ او ګاونډي هیواد دی نو غواړو چې هغه هم متضرره شي، یعنی که دغه سرمایه ښکاره کېږي او د افغان سوداګر غواړي چې ټکس ورکړي پاکستان سره په اصولي توګه تجارت وکړي، که چېرته په پالیسیو کې نرمښت راشي نو دغه به د پاکستان د اقتصاد لپاره مثبت رول ولوبوي. همدارنګه افغان دولت باید هم په دې باندې فکر وکړي چې دغه سرمایه او دغه پانګونه افغانستان ته جذب کړي، او ځکه چې افغانستان اوس یو مصرفي هیواد دی، یو واردونکی هیواد دی. نو د دې وارداتو د کمښت لپاره ضروري ده چې په صنعت توجه وشي، صنعت باندې کار وشي. نو د صنعت لپاره پاکستان کې افغان زیات پانګوال دي، همدغه پانګوالو د جذب لپاره چې دا د هیواد خپل بچي دي، نو د دې د جذب لپاره افغان دولت باید هر اړخیز ګام اوچت کړي تر څو دلته په افغانستان کې جذب شي.
صافی صاحب، تاسو د افغانانو د اغه ونډې په اړه باندې خبرې وکړې چې د پاکستان په اقتصاد کې لوبولې دي. غواړم ستاسو نظر په دې برخه کې واورم چې په دې تیرو څو لسیزو کې چې په لکهاو بلکې په میلیونو افغانان پاکستان ته مهاجر شول او هلته په کلونو کلونو پاتې شول، هلته کاروبارونه یې وکړل، دوی د پاکستان په اقتصاد کې څومره رول لوبولی دی، څومره څه کردار د احساسو په نظر او که چیرته دوی راستانه شي د پاکستان خصوصا د خیبر پختونخوا صوبې په اقتصاد باندې به یې اثرات سوي؟
په لومړی کې خو دا شک نشته چې افغان ورونه پاکستان ته لاړل، اول ته د پاکستان په دولت باندې، پاکستان په حکومت باندې یو قسم بوج شو. خو د دې باید تشکر وکړم د پاکستان د دولت نه چې هغه په دې خطو کې د ساتنه وکړه او خطو کې د اسانتیاوي برابر کړې. خو د وخت په تېرېدو سره لکه ما چې څنګه وویل چې افغانستان د ماجر ورونه چې د افغانستان نسلي هغه په دولتي یعنې سرویس چوکاټ کې یا د نورو کې ونډه نه شو اخیستلې، نو د ټولو په کاروبار باندې شروع کړه، که هغه په وړه سطحه کې په غټه سطحه، نو دغه کاروبار دې حلل شو چې د پاکستان په اقتصاد کې مهم رول ولوبي. یعنې که ترانسپورټ د نیولی دی نو دوی سره د پاکستاني کارمند هلته موجود دی، که دوی فابریکه جوړه کړله دوی سره پاکستاني کارمندانو ته کار پیدا کړی دی. همدارنګه داسې کارونه نور په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، هم تر پنجاب پورې، تر سند پورې افغانان رونه خواره دي او دوی کاروبارونه کې مشغول دي. خو که چېرته ما داسې ویله که چېرته پاکستان او افغانستان په یو خپل سي باندې دی د سرمایو انتقال وکړي، نو نه به دا د پاکستان د اقتصاد باندې مشکل پیدا کړي، د افغانستان کې دی متضرر شي او دی به په افغانستان کې نور هم خپل کار ته دوام ورکړي. که چېرته په جبري توګه او چېرته دوی ته لنډ وخت ورکړل شي او دوی په زور او یا په دغه باندې د پاکستان هیواد نه بهر شکل شي او افغانستان ته بې د کوم سرنوشت شي، نو دا د پاکستان په هیواد باندې منفي اغېزه کوي، ځکه چې هلته سرمایه ګذاري کړله، هلته خلک په کار باندې دي، هلته یو تولیدات ورکوي، هغه د صادراتو چې برخه اخلي، نو دا د پاکستان په اقتصاد باندې یو څه اندازه منفي اغېزه لري. او همدارنګه که افغانستان ته راشي او دلته ورته سهولتونه ایجاد نه شي، دلته فابریکې ته کار زمینه برابره نه شي، که خلکو ته سهولت جوړ نه شي، نو دغه سوداګر هم سبا بېکاره کېږي، دغه سوداګرو سرنوشت هم نه معلومېږي، نو دا په افغانستان باندې هم یو بوج جوړېږي. نو ما مخکې وویله چې که چېرته د افغانستان او پاکستان دواړه دولتونه په یو تفاهم او یو په نرمه او په یو ښه پالیسي باندې، اوږدمهاله پالیسي باندې کار وکړي، تر څو دغه سوداګر په ښه توګه په افغان په مسلسله توګه په ترتیب توګه باندې د پاکستان نه افغانستان ته راشي، نو دا به د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره مثبته خبره
ډېر ښه. صافی صاحب، یو خو دا په دې مو خبرې وکړي چې په پاکستان کې افغان تاجرانو یا سرمایه کارانو څه رول لوبولی دی او په اقتصاد کې کردار څه دی، خو ښایي په پاکستان کې داسې کسان هم ډیر وي چې انتقاد کوي او تنقیدی په دې دی چې وایي دغه مهاجر چې راغلل افغان مهاجرین اول ته اوس کاروبارونه لري، وایي دغه چانس یا هغه فرصت یې د پاکستانیانو نه اخیستی دی، خپل د پاکستاني شهریانو نه چې هغه کارونه که هغوی کول هغوی بې روزګاره پاتې دي، هغه کارونه اوس افغانان کوي، او که افغانان ولاړ شي افغان دغه کاروبارونه یې پاکستانیانو ته پاتې کیږي، دا به یو چانس وي د پاکستان خلکو ته. ستاسو په نظر دا دعوه څومره سمه ده؟
دا داوه تر یو حد سمم ده او تر یو حد سمم نه ده، ځکه که زه داسې وایم چې که چېرته افغان پانګوال خپله سرمایه راخیستې ده او یو په پاکستان کې پانګونه کړې ده، صحیح ده چې دا په پاکستان باندې به یو څه اندازه افغانان بوجوي، خو زیات افغانان داسې دي چې هغه یې پانګونه کړې ده، هغه پاکستاني شهریان ته یا پاکستاني خلکو ته کار پیدا کړی دی. که چېرته ما همدغه خبره وکړه، که چېرته دا په ترتیب سره مخکې راشي، نو د دوی ځای به پاکستاني تجاران ونیسي، یعنې دوی چې کومه پانګونه هلته کړې وه، دوی چې کوم تجارت باندې ځان مصروف کړی و، هغه به پاکستاني سوداګرو او تجارانو ته پاتې شي، به پاکستان اقتصاد باندې اغېزه ون لري. خو که چېرته دوی په یو شکل په یو دم شکل یا په جبري توګه راشي، نو دوی به خپل هغه ټول مشینري یا دا ټول هغه د سرمایه چې دغه افغانستان ته انتقال کړي، نو هلته به هم د کار زمینه ورکه شي. نو زما هغه مهم ټکی چې دی په دې کې تاسو ته وایم، زما خبره د پاکستان او افغانستان د دولتي پالیسیو نرمښت دی، یعنی د پاکستان او افغانستان د دولتي پالیسیو تفاهم دی چې دواړه تفاهم سره وکړي، نو زه فکر کوم چې د پاکستان اقتصاد ته به مشکل جوړ نه شي او نور به هم ښه شي، همدارنګه به افغانستان په اقتصاد به مثبت رول ادا کړي. او که چیرته دا یو دمي شکل راشي او دغه هغه بخښونه چې افغان تجارانو نیولی دي اول ته مشغول دي په کار باندې، او هغه یو دم خلاص شي، هغه یو دم خالی شي، او هغه سکتور بالکل ختم شي، نو هغه د پاکستاني لپاره به لږ وخت واخلي تر څو هغه سکتور کې دی پانګونه وکړي یا دی مخکې لاړ شي. نو زه فکر کوم چې دا هغه د پالیسیو ته خبره به تر راځي کیږي چې پالیسی به کې نرمښت راشي او پالیسی داسې وته جوړ کړل شي تر څو پاکستان کې د خپل پانګونې ته همداسې ادامه ورکړي او په ترتیب سره افغانستان ته د انتقال شي.
صافی صاحب، که د انتقال خبره یو خو ته پریدو، په افغانستان کې که سوله راشي، امن راشي او جګړې ختم شي، آینده کې د سیمه اغه اتصال خبره چې کیږي چې سیمه باید اقتصادي پلوه یو د بل سره اتصال پیدا کړي، آیا دا امکان تاسو ګوري چې په آینده کلونو کې یا آینده لسیزو کې لکه د یورپی اتحادیه غونډې داسې یو حالات منځ راشي چې د تاجرانو په وړاندې دغه سرحدونه خلاص وي او وکولای شي یو افغان تاجر په اصول او قوانینو باندې په پاکستان کې سرمایه کاری او تجارت وکړي، او یو پاکستانی تاجر په افغانستان کې تجارت خلاص کړي، او یا په هند کې، او دغه سیمه هیوادونه یو د بل سره د تجارتي اړیکې سره پراخي کړي، دا سم کانه تاسو ګوري عملا کڅنګه؟
بله، ما چې تمره مشکل او تمره ستونزه چې مونږ درکړې دي ټولې د نام نه دوی دي، چې دا نام نه یو دوی دي تاجر نشي راتله، تاجر سرمایه دوی نشي کولای په افغانستان کې، همدې نه علاوه دا هغه شخصي جایداد د حق ځان خطر کې، نو په دې وجه د افغانستان کې سرمایه دوی ځړ نه خکای. نو دام یو لامل دی چې زمونږه تاجران په پاکستان کې سرمایه گذاری کوي، اول ته مند سیاسي دی انتقال د پاره کار نه کوي. کچیر تا ټول هراشي خدای دی راولي، په دې سیمه کې زدا ظرفیت وینم چې د اروپا زیات د ظرفیت موجود دی، ځکه که تاسو وګورئ منځنۍ اسیا، جنوبي اسیا، مینس کې افغانستان واقع دی. افغانستان یو لینډ لینک کنټری دی، یعنی ځمکه باندې هغه یو د بحر، یو د بحر نقلولي، یو د ځمکې نقلولي. نو افغانستان یو داسې حیثیت لري چې دلته په صنعت ته ضرورت دی، دلته سرمایه گذاري ته ضرورت دی، او دلته دا باید ووایم چې پاکستان هغه هیواد دی چې یو صنعتي هیواد دی او د افغانستان سره نږدې ترین هیواد دی، یعنی هغه مشینري، هغه مسلکي کارمند چې موږ ته په پاکستان او افغانستان ترمنځ پارزانه توګه ملاویږي یا پیدا کیږي، نو دغه کارمند په بل ځای کې نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې دلته ظرفیت شته دی، ظرفیت شته دی چې په آینده کې که چېرته سول حراشي، نو دغه سیمه کولای شي چې یو فریزون شي، دلته یو صنعتي ښار جوړ شي، دلته په بندرونه د منځ لاړ شي، بلکې دلته یو داسې صنعت راشي چې نور هیوادونو ته، نور دنیا ته موږ صادرات کوو، یعنی دغه سهولت ورکړل شي. افغان اوس هم په سلګونو افغان سوداګر، یعنی افغان فابریکوال دلته موجود دي چې هغه غواړي په پاکستان کې سرمایه گذاري وکړي، په زرګونو په پاکستان کې سرمایه داران دیتا دلچسپي لري چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي، دلته پانګونه وکړي، دلته فابریکې جوړ کړي، یعنې تر څو پورې به دلته واردات صادرات کېږي. هغوی غواړي چې دلته وته په کارخانه جوړه کړي په افغانستان کې، د افغان تاجر غواړي چې ګټه وکړي پاکستان کې، هلته صنعت باندې کار وکړي. نو که چېرته په پالیسیو کې نرمښت راشي او د صلح راشي، نو دا سیمه زه فکر کوم چې جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، هم تر روس پورې، هم تر چین پورې دا هیوادونه ټول سره تړل کیږي، او دلته یو غټ اقتصادي پرمختګ راتلونکی دی. یعنې که چېرته صلح راشي، نو د افغانستان افغانانو او د پاکستانیانو او د دغې نور د سیمو هیوادونو اقتصاد ته زه یو خاص سترګ ګورم، یو ښه راتلونکی لري.
ډېره زیاته مننه د افغانستان او پاکستان د تجارت او صنایعو د ګډې خونی یا مشترک چمبر د اجرایی رئیس ښاغلی نقیب الله صافی صاحب چې حاضر شوې زمونږ سره په خبرونه کې میلمه شي او خپل معلومات له موږ سره شریک کړي. ژوندۍ اوسئ، سلامت اوسئ، بریالي اوسئ. د وی وی ډی وری ډو ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا و زموږ د نن ورځې د هلو وی وی دروانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. البته دا خبرونه په ریکارډډ یا سبتی باندې تاسو وړاندې شوله او پرې کې مو ونه شو کولای چې د پخوا په څیر تاسو نظریات هم وورو نو بخنه مو ومني. خو دا پروګرام تاسو کولای شي چې هر وخت و غواړي نو زموږ پر ویب سټ باندې د رادیو په برخه کې د هلو وی وی په برخه کې بیا هم ووري او هلته به پروت وی د نورو ورځو پروګرامونه هم هلته اوریدل شي. نو تر بل خبرونه پوری چې بیا تاسو خدمت ته حاضری کو تاسو په خدای سپارو. په څو شیبو کې به زمونږ بل خبرونه پیل شي چې په غو کې به خبرونه او خبري ریپورتونه ووري. شپه مو په خیر.